پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 متل قلور دو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تچی بچی د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د قلوردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پانه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود چې په گیزاب او د ترینکوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قومندانۍ د څلورمې پلې لواء ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پانې له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن څو میله وسله او یو شمېر مهمات هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویلي چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 22 ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویلشته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په واسطه ولي خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له خښوي ماین له کابل شوي ده څو تنه ټپیان شوي دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر 2 تنه یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او صدر اعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشاتک څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبه د هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوې ویل شوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظار لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایرس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 10 راهیسې د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 230,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچي د کاسو د خپل وکیل لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورندینند هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګنشي. تچ د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخونکو پوځ قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسما دغه تورونه ولګول. په حق کې میشته د کاسو لپاره ځانګړې محکمې په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤولو بلله او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. ښاغلی دانش وویل افغان حکومت د دوه تړون ته ژمن نه دی.
این موافقت نامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړې مرکه کې اوري.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړې. د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبستره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پورې کړ چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. تاوتریخوالی یې زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکزي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفی او جعفری فقه مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوهې تړون وي.
د څرګندونې داسې هممهال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبرۍ غوښتي دي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل استودیو مکته تازه جزئیات را کړل دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له نن په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت باید د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه دا مهال کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په پنځو ولایتونو کې مخته روانه ده. د دغه وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په دې وروستیو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حمله په پوسټنی ممانې یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه 15 ولایتو کې ده. اوس فعلا چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند، قندهار، اروزګان، فراه او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله. بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوی په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړه.
میخیل سب تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا پر تله باندې کم شوي که زیات شوي؟ ویل کېږي چې وروستیو جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لږ دي، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغې تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغې د افغاني د افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضي وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې. که په هلمند کې وو، په قندهار کې وو، روزګان کې وو او یا قندوز او فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا ټول ارغنداب ولسوالي د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بیرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بیرته نیول کېږي؟
بعضې وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونشي کړلی یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو اوس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا وی لټ تیری همدارنګه زمونږ د مونی ارشد د وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دی قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لمړی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامل سلويخ سلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي راډیو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه څه دي چې لامل یې په لوړه کچه عواید له لاسه وځي. ښاغلی مسجدی زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړې تګلاره په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو اتو کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس له امله په بېساري توګه راټیټ شوي چې یوه لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې تر اوسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډېر وو. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکتاره باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3.4 هکتاره یې بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 1.5 هکتاره متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1.3 هکتاره یې د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.8 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده او پر خپل ټوئیټر لیکلي جو موږ د نږدې 40 کلونو راهیسې یو بل سره تاودي شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد باله او تر دې ویلي و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ټرمپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړي د ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمې او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ ښودلې ده چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورځپاڼې نن لیکلي دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانعو په لرې کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښې به شي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي هغه د مکسیکو ولسمشر دی. هغه ویلي دي چې دی به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوی هوار شي.
اجملاً دو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدي مرستې ویش پیل شو چې سیلاونه ځمکې زیانمنې کړې وي. مرسته ترلاسه کوونکو له ډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکمه مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د مرستې زیاتې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدي مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,000,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه ناڅه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یکشنبه په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونې خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې وډاړ دي. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کارزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه د قان سره کار نه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدی.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کې د موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کې کړو خرابي کړو.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنې مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرستې چې اوس لړۍ روانه ده توضیح کیږي، دا ډېرې مهمې دي زموږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا 2 کوټې هم جوړې کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرستې وکړلې او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرستې څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمدزی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د ویش اسماعیل په کوم ځای د رئیس رفیع جمهور چې د څلورم پنځم او شپږم د سنبلې د متضررینو لپاره کار وکړ چې دا بیا د دې نه مخکې او د دې نه وروسته د متضررینو موږ د مرستې پیسې دا تاریخ ښایي چې دا په کوم کې هرې کورنۍ ته چې کولی مکمله کار ستان سوی ده هرې کورنۍ ته 1,900,000 افغانۍ منظورې شوي او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بل لوري ته په لوګر کې زیانمنو کورنیو سره د مرستو د ویش بهیر په اړه جوړې شوې غونډې ته د لوګر والي اجمل شاپور وویل دوی د هغو کورنیو سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم تکې نولې دي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کار یې مؤثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالي ته د مریض بریښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ مې هرې ولسوالۍ ته ورکړه. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو انوایټر مې لواغستو د ورځې برق نشته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاده پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستي دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي موږ کوم چې قرارداد کړی و ټول کمپلیټ شوي وي هغه وخت سره شپږ میاشتې ورنټي وه ورنټي هم پوره شوې ده چې د کمې شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو هماغه دي جرمني دي او هماغه شیشې موږ اغستي دي. داسې دی چې دا خو موږ خپل جرمني نه دي راوړي دلته کابل کې مغسي دي د جرمني لیبل هم موږ نه لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام پیرې په 4,500 روپۍ په دغې خرڅو حساب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3,000 روپۍ 3,200 روپۍ په دې نرخونو خرڅو. څوک راشي وایي جاپانۍ شي راکه جرمنی راکه موږ ورته نشته ورو صفا خبره کوو چې نه شي ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژنو پوهېږو دا هم کار دی که نه په دې پوهېږو چې دا شی چې نه دی بل پې ولګي جاپانۍ.
د کونړ نوی والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص یې پکې یا څه مشکلات یې پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دوه کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ته غوښتاست. په دویمه نیمه کې به وړاندې چې له 12.9 وروسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خپور شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت 12.9 بجې دی. په افغانستان کې نوریاس نوري ته وار ورکو چې لنډ خبرونه ووایي.
د 215م اتل قلو اردو وایي د طالبانو د حملو پلان نه دی او روزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړي دي. قلو اردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پانه کې ویلي چې گیزاب او ترین کوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو پلان درلود چې د حملو پلان درلود چې د دې قومندانۍ لخوا بیرته په شاوتن بول شوي. د خبر پانه لمخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه 4 تنه وژلي او له 150 زیات ایتپیان کړي. د ازادي رادیو خبريال د سرچینو په حواله ویل چې اوریدونکو توکو دک مازدا په وسیله د غبرید په میوند ولسوالۍ کې د لوی لارې د ساتنې پر کنډک شوې ده. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. نتنیاهو د مبارکۍ په یو پیغام کې له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او خو اړیکو د لرلو یادونه کړې. بایدن او مرستیال ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لرل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. یو بل خبر له مخې یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 10 میلیونو واوړي. د کاسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی بچی د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محاکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې د 1999 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسوو د ازادي بخښونکو پوځ قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په هاګ کې د کاسوو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په همدې سره د یاد دغه پروګرام خبری برخه پای ته رسیږي. اوس 15 دقیقې بس د کابل استودیو امید زهیر مل وړاندې کوي. موضوع هم د دوهې تړون او د همدغه تړون په اړه باندې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش وروستۍ څرګندونې دي چې د امریکا له نوي حکومت غواړي د سولې بهیر لسره ارزیابي کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمهور رئیس غنی دویم مرسیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوی رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي کړي. خغلی دانش وویل اړتیا ده چې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه افغان حکومت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. له همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری بیا د سولې مذاکرات لبنبست سره مخبولی او زیاتوی چې د طالبانو وړاندیزونه وغوښتنی دوی ته د منلو نه دي. خو طالبان بیا د دوهې تړون د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره اساس بولي او له جو بایدن هم غوښتنه کړې ده چې دا تړون ومني او ورته ژمن پاتې شي. خو په داسې یو حال کې بیا د مذاکراتو پایل څه کېدای شي؟ آیا د سولې خبرو ته هیله مندي پاتې ده؟ نن 15 دقیقې 19 بحث پر همدې موضوع راڅرخی. را سره مېلمانه د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او شنونکي ډاکټر محمد هاشم مرشد صاحب مېلمانه دي. زومید زهیر مل هم تاسو ته د بحث د اوریدو بلنه درکوم. اقبال دواړو مېلمنو ته هم سپېړې مشوایم. خیبر صاحب او مرشد صاحب دواړه خرغلاست. خبر سه بروسته سرګندونی او دریزونه د سولې دروانو خبرو برخلیک څه خی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی خبره دا ده دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت همدا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودي میز جوړ کړو او په دې څلور بودي میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي بل لوري ته د طالبان وي بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت ونه منل شول او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره وربند وکړ او دلته امریکایان د خیر په غونډې کښېناستل او افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول چې دا د یو موږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني چې دا خپله یو ناځواني وه چې له افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وای سوي.
یعنې خیبر صاحب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتماً تړون یې هم یوه برخه ده له سره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی؟
د افغان حکومت خو به خپله خبره ای خو موږ به د افغانستان د خلکو له ادرسه خبره وکړو. د خلکو له ادرسه خبره همدا ده چې دغه ډول لکه اوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسېدلی ځکه دلته دوه جنګي ډلې سره پرېښول شوې چې تاسو خبرې سره وکړي. دا د دنیا په هیڅ قاعده کې دوه جنګي ډلې زموږ په عناناتو کې دوه جنګي ډلې په هیڅ صورت خپله نه دي سره بریالۍ شوي. څو یې په منځ کې یو څوک نه یې اوسېدلي چې د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي او د دوی ترمنځ نرمښت رامنځته کړي. له بده مرغه چې اوس دا د تقریبا دوه میاشتې شوې چې دواړه ټیمونه سره ناست دي او یو انچ هم پرمختګ نه دی راغلی. دا هماغه غلط میکانیزم و چې له سره پرې کار وسو او دوی ورمخته کړله چې دا د نتیجه یې نه ده ورکړې. ښه خبره دا ده چې له سره ارجابي شي او له سره داسې ارجابي شي که رښتیا امریکایان په دې وطن کې جګړه ختمول غواړي. ښه خبره دا ده چې څلور بودي میز جوړ شي ټول یو دوی سره کښېني ټول یو د بل خبرې واوري. دلته که موږ د ولس له ادرسه خبرې کوو ولس مطلق صرف نظر وګرځاو سره له دې چې طالبان هم له ولس نه سربازګیري کوي حکومت هم له ولس نه سربازګیري کوي او ټوله لویه قربانی ولس ورکي.
ډیره مننه خیبر صاحب، تشکر. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب مرشد، د افغان حکومت غوښتنه چې دا بهیر باید له سره ارزیابي شي په کومه معنا؟ په دې معنا چې ګنې حکومت یې په ګټه نه بولي، ورته هیله من نه دی او یا هم که ترې خوښ نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپلوار خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته د نیز ګډونوالو ته او د ازادي راډیو درنو او خوږو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما په فکر دغه د سولې دغه روان بهیر چې کله د ټرمپ ادارې پیلاوه نو لومړي سره لکه څنګه چې پوهیږو د ټرمپ د ادارې د هغو مشخصاتونه چې تر زیاته د ټرمپ د شخصي کرکټر دغه یې کوله تر اغېز لاندې وو کله یو نهایت ته کله بل نهایت ته. په 2018 کال کې هغوی خپل افغانستان کې پاتې کېدل د حالاتو دغه وګڼل لکه په حالاتو شرایطو پورې منحصر وبلل. دی چې پاکستان سره د چوټونو په واسطه د پاکستان ډېر زیات د پالیسیو مزمت وشو. بیا د هغې نه وروسته چې دی هغوی سره حالات دغه شو ښه شو او بیا چې دی طالبانو سره چې کوم دغه وشو خبرې وشوې د دې دغه ماهیت په دې ډول و چې نه یوازې د افغانستان حکومت او خلک بلکې د امریکا متحدین نور د ناټو دغه هیوادونه هغوی هم چې دی دغه جریان یا په بشپړ ډول او یا چې دی په ضمني ډول د هغوی نه چې دی ګوښه وساتل شول او حتی په دې شکل د هغوی دخیل دخالات د هغوی نظر د هغوی خبرې په هغې کې چې دی نه وي، یوازې د معلوماتو د ورکړې تر حده، یوازې د معلوماتو د شریکولو تر حده هغه خلک دغه کېدل، اپډیټ کېدل او دغه ورکول کېدل. او دا خلیلزاد نسبتا داسې وه، حتی د امریکې د ټرمپ د ادارې په داخل کې دوبال جان بولټن مونږ پوهیږو چې د امریکا د ولسمشر دغه و، د
ملي امنیت سلاکار و، بلې
نو هغه ته چې دی حتی دغه نه ورکول کېدل په بشپړ ډول، او حتی هغه اسناد چې دغه خلیلزاد دغه سره امضا کړل د طالبانو سره په فبروري کې، هغه چې دی نه ورښودل کېدل. نو د دې دغه د تړون او د خبرو اترو ماهیت له اول نه چې دی نه یوازې د افغانستان حکومت ته، د افغانستان حکومت خود سی و چې دا اول نه دا شیان ورته د پروسه د سی و لکه تحمیلي غوندي و د افغانستان حکومت ته، د افغانستان حکومت رول او غیث په دې پروسو کې د نشت برابرو. که موږ وګورو دغه یوازې د 5000 بندیان یا چې د پاسه 5000 بندیان په موضوع کې، نو د افغانستان حکومت اول نه دا دغه و دا موقف و، او دا خبره چې دی په ډاګه حکومت کړی و چې دوی به دغه بندیان چې دی داسې خوشي په خوشي او بې د محاکمې او بې د قانوني پروسې نه چې دی نه دغه کوي نه خوشي کوي، خو د امریکا د حکومت د فشار له کبله چې دی حکومت دې ته مجبور شو او هغه بندیان چې دی دغه کړل خوشي کړل. زه فکر کوم د اول د سره چې دی د افغانستان د حکومت ډېر د دغه حالت کې و،
نارضایتي په حالت کې، د فشار په حالت کې،
د قناعت نو، د دوی رضایت نو، د دوی دخالت او غیظ په دغه پروسه کې نو، د دوی غوښتنې او دغه چې دی نو اوریدل کې نه اوریدل کېدل، او د سي یو طرفه ډول باندې چې دی امریکا او پاکستان او طالبان چې دی په خپلو کې سره جوړجاړي ته دغه شی
ورته
نه وایي دا د دې توافق ښکاره برخې خوته دي چې دی هغه پټې برخې چې دی دغه وي دا لرو دی، نو دا په خپله چې دی د دې پروسې د ګونګوالي، د دې پروسې د غیر روڼوالي دغه لاملونه، او همدغه وجه وه چې په دې پروسې باندې اعتراضات او نیوکې چې دی د په خپله دغه د خوانه، حتی د دغه د مکماستر چې د هغه هم د امریکا د ولسمشر دغه امنیتي مشاور پاتې شوی د هغه د خوانه، نور د امریکا د اداراتو د خوانه، که هغه پنټاګان دی که هغه استخباراتي ادارې دي، د هغوی د خوانه هم چې دی دغه تړون د دغه لاندې.
تشکر ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
نو زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت ډېر یو پخوانی دغه د خبره وه، او دا د هغوی یو ارزو ده چې دا دغه د سره او دې ته کتنه وشي.
او نه نه روښانه
د کې څه څه نشته، کچیر په نوې اداره راځي نو په هغه کې به چې دی نوې خلک به وي، هغه کې به نوې تیری، هغه کې به چې دی نوې افکار، هغه کې به چې دی نوې خبرې.
تشکر ډاکټر صاحب،
چې تر هغه پورې به دا دغه
ارزیابۍ لاندې ونیول شي،
ارزیابۍ لاندې به نیول کېږي، دا به چې دی نور هم شنل کېږي، او د دې نور اړخونه او دغه به چې دی.
تشکر، مننه ډاکټر صاحب. خبر صاحب، دوه مسائل. یو خدا چې د امریکا حکومت یا دغه نوې راتلونکي رهبری به دی غختنو ته چې د افغانستان حکومت کوي تر خوای د طالبانو ته غختنه ته چې ورته باید دشمن پاتې شي، نو راتلونکي رهبری د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا دریز به احتمالا فکر کوي څومره بدلون رامن سکی. یو بل مسله ک چیرته بیا د افغانستان حکومت نن دا ادعا کوي چې موږ نه د دې هوکړې نه خبر یو، نه یې لورې یو، نه مو لاسلیک کړی، نه مو توحید کړی ده، او نه د دغه هوکړې جزئیات چې دي څه چې پکې راغلي دغه پر وړاندې مسؤلیت لرو. نو بل اخر د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولا اړیکړي او د بې باورۍ هغه مخکنه حد چي دی نور هم زیات کی.
اوس که افغان حکومت دا خبره کوي، موږ خپل په افغان حکومت هم باور نه لرو، افغان حکومت هم په خپلو خبرو کې صادق نه دی. افغان حکومت یوازې د اقتدار د ساتلو لپاره که په هر مرحله کې یو خبره کوي بنیاد یې هغه یي. ګورئ، موږ د شنبې په ورځ د افغانستان ولسونه په ځانګړي ډول د ننګرهار درانه اقوام راغلل، او دا خبره یې راواخیستله چې موږ امریکایانو سره دا خبره شریکو چې تاسو دا لوبه تر څه وخته روانوي او دا لوبه به ولې هر ګړی بدلوي رابدلوي. خو افغان حکومت موږ پرې نه شولو تر دې پورې چې زور زیاتی یې وکړو، اوبه یې راباندې وپاشلې او بیزتی دی اقوام تواړو، چې دا خپل په دې دلالت کوي چې افغان حکومت عمل او خبرې هم توپیر سره لري. په عمل کې دا ډول نه دي، خو همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مدا پښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول یې کوئ. دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتک به تغیرات خامخا راځي. خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي. دا د وې ځنډول او دا د موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېسته. شخص خبره دا ده چې امریکایان د دې سیمې لپاره د دې جغرافیې لپاره د جګړې د مطلق درولو لپاره پروګرام جوړ کړي. ګورې دوی ورو ورو دا د نو ډلو د تمویلولو لپاره هم پروګرامونه لري که طالبان راځي نوې ډلې به بیرته جګړې شروع کړي چې دا د دې قام لپاره یو خطرناک سیګنال دی. یو قام ته پکار ده چې نور سم را ولاړ شي او امریکایانو سره یو سمه ناسته وکړي او سمه پوښتنه ځینې وکړي. نو زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې د سیمې لپاره امریکایان عمومي پالیسي بدله کړي چې عمومي پالیسي تر اوسه نه ده بدله کړې. تر اوسه هم دلته دوی هماغه د روسو د امریکې جنگ زموږ په واسطه کوي. صحیح د نمونه ور بدلی خواته حکومت بلې خواته طالب خو ټولې وسلې او پیسې او مهمات ټول یو ادرس ورته راځي چې له بده مرغه قرباني موږ ورته ورکو. صفا خبره دا ده چې امریکایان د دې سیمې لپاره خپله پالیسي بدله کړي او دلته دا جګړه مطلق ختمه کړي او په لویه کچه امریکایانو روسانو چینایان دا خلک پریکړه وکړي چې په دې ځمکه کې نور د جګړه ختمه کړي. اوس داسې بریښي چې تر اوسه د خلکو لا هم پریکړه نه ده کړې ځکه د جګړو د حقیقي حل لپاره عملی واقعي میکانیزمونه او طریقې موږ په دې دونیمو کلونو کې ونه لیدلې. نو بیرته سړی شکمن سي چې یوازې د افغانانو تیرستل کوي یوازې افغانان مصروفي دا د اوس نوې حکومت راغی بیا چې پروګرام جوړی په دې کې به موږ مصروفي او روزانه به موږ قرباني ورکو چې دا اوس وینو چې په میوند کې سال د کندهار کې هلمند کې تیر شپه په غزنی کې په پروان کې د هیواد په ټولو برخو کې یو محشر روان دی.
تشکر
خبر
سره ډیره مننه. بخیر اوسې ډاکټر صاحب. د امریکا منتخب ولسمشر به ورته وایو جو بایدن د خپل حکومت د داخلي او خارجي سیاست او پلانونو په اړه فارن پالیسۍ ته یو اوږده او تازه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې ډیر موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې دا په اوسني حکومت کې تقریبا ډیرې تګلارې او پالیسۍ به دوی ویلې چې بدلې کړي سره به امریکا به بیرته له خپل نړۍ او خپلو ائتلافیانو سره روابط دي کې رهبری به یې ښه شي. د افغانستان او منځني ختیځ په اړه باندې هم یو موضوع راخیستې ده چې خپل اکثریت سرتیری به له افغانستانه وباسي خو القاعده او داعش ډلې دواړه به ماتوي که طالبانو هیڅ یادونه نه ده شوي. اوس بحث دا ده چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغه څه چې دوی د ترهګرۍ سره مبارزه بولي او هغه څه چې د افغانستان حکومت یې بیا دلته وایي چې د ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې نن اوس هم پر ځای دي. څه ډول چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال دویم مرستیال وویلې دا جګړه نوره څومره اوږدولی شي او دلته د امریکا ښکېلتیا که سرتیري کمی له استخباراتي اړخه د دې جګړې دوام څومره دغه ویره بیا زیاتوي په داسې حال کې چې که پالیسۍ یا تګلارې بدلېږي د افغانستان په اړه خو د جګړې د دوام په اړه باندې هغه چې خیبر صاحب ورته اشاره وکړه یو روښانه پالیسي نه رامنځته کیږي. بل اخره د سولې د خبرو دوام یا د سولې د خبرو آینده په دغه یو حالت کې سوي نه
ګورې. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. زه فکر کوم د افغانستان د جګړې هغه مهم وخت چې دی هغه همدغه دی چې د امریکا د دغه د نړۍ لوی قدرتونه په هغه کې په سر کې دغه امریکا د دې منطقې دپاره څه دغه لري څه ډیزاین لري څه پلان لري او د سیمې د هیوادونو سره د څه ډول سیاستونو پرمخ دیولو ته دغه لري تکل لري دغه د بایډن اداره په دې کې چې د دې تر څنګ چې په دې کې هېڅ شک نشته چې امریکا به د امریکا نوې اداره چې بایډن به دغه جمهوري ډېرې ننګونې په داخل کې ولري چې هغه د دغه د کورونا د د خپل دغه د ترانزیشن دغه د مرحله ده چې څنګه ترامپ دې ته قایل کیږي که نه هغه نور حقوقي مسایل هغه اختلافات او دغه بیلتون او دغه چې د امریکا په ټولنه او دغه کې پیدا شوی هغه به څنګه راغی اقتصادي حالات متحدینو سره او دغه سره خو روابط نور چې دی مهمه خبره دا ده چې د منطقې لپاره د چین سره چې دی د امریکا دغه اړیکې دی کې هېڅ شک نشته چې د امریکا په حضور باندې افغانستان کې دی باندې چې دی دغه لري اغېز لري چې د نوی ادارا به چې چین سره څه رقم دغه کوي برخورد کوي، د هند سره چې دی دغه روابط، د امریکا د نوی ادارې روابط، د ایران سره چې دی امریکا د نوی ادارې روابط، موږ په دې پوهیږو چې هغه د جی سی پی یو اے هغه تړون چې د اټومي تړون باندې مشهور دی، د ایران او دغه د امریکا دغه د اوباما د ادارې ترمنځ جوړ شو، په هغې کې ترامپ دغه چې دی بایډن دخیل و عملا، نو د ډېرو اوږدو مذاکراتو نه وروسته چې دی هغه دغه تړون لاسته راغی او هغې نه ترامپ چې دی په یوازې شکل باندې په خسرانه ډول باندې د نورو متحدینو او د هغې چې کوم دغه دي
برخوالو. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه په دی برخه کې ده، اوس دا مسایل خو حتما دی، ځکه په دغه مقاله کې مورته روښانه اشاره شوې ده چې ډېر مسایلو ته چې وړاندې فکر نه و شوی او یا هم امریکا ته په یو ډول باندې وتلی وه د خپل متحدانو سره، او یا هم خپل متحدان حاشیې ته تللي وو، دوی به بېرته ورسره اړیکې راغی. خو بحث دلته د افغانستان د جګړې په اړه باندې دی، دا ټکی پکې یاد شوی دی چې په افغانستان کې به د عسکرو شمېر راکم شي، خو د جګړیز ماموریت په برخه کې به د ځانګړي ځواک ته او همدارنګه استخباراتي ځواک ته زیات توجه وشي. که سرتیری راکمیږي هم، خو که ځانګړی ځواک عملیات کوي یا استخباراتي ماموریت پیلوي، په افغانستان کې د جګړې دوام څومره زیات دا احتمال ښایي چې دا جګړه به دوام کوي او بالاخره د سولې روان بهیر به له خطر سره مخ کیږي؟
ګورې، داسې دا لکه فعلا عملا دپاره څو شیانو ته باید مونږ دغه متوجه شو. د افغانستان د جګړې نه یا د افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه هغوی چې دی د هغوی ستومانتیا او د هغوی د کومو فکتورونو له کبله او د کومو عواملو له کبله هغه چې دی یو د جګړې تلفات دلته عملا چې امریکایان دغه کېدل، سرتیري وژل کېدل، او دویم چې دی د ډېرو مصارفو دغه لوړوالی و، او هغه شیان دواړه عملا اوس چې دی دغه شوي دي، د کنټرول لاندې دي. سرتیري چې دی عملا نه دي، د امریکا او د ناټو د هېوادونو تلفات چې دی تقریبا صفر دي، د هغې خلکو او د جګړې د اقتصادي دغه بوج او دغه چې دی هغه په کافي ډول باندې دغه شوی دی، راکم شوی دی. نو زه فکر کوم دا بل اړخ چې پاتې کېږي چې هغه د افغانستان موقعیت دی، د افغانستان په دغه کې په دې ستراتیژیک موقعیت کې د امریکایانو استخباراتي حضور دی، او دلته چې دی نور چې هغوی کوم دغه دي خبرې دي غټې د هغې نه ګټه اخیستل دي، نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې داسې انګېرنه مو چې دغه د طالبان سره چې کوم تړون شوی دی د ترامپ ادارې د خوانه، او د دې هغه پټې دغه دي د زمینې دي، په هغې کې چې دی حتی داسې ویل کېدل چې دا خبرې ذکر دي چې امریکایانو حضور دلته په شکل د اشکالو دغه چې دی منلی دی طالبان، نو دغه نوې اداره به هم دې کې هېڅ شک نشته دی چې هغوی به چې دی لکه څنګه چې په دغه مقاله کې چې تاسو یادونه وکړه، دوی به هم چې دی دغه غواړي چې امریکا استخباراتي ټولنې او د امریکا دفاع وزارت او نور هلته د جنګ چې کوم دغه دی فیصله کمپلیکس دی، دا هغوی به دا غواړي چې دلته د امریکا حضور په شکل د اشکالو دغه وساتي، برحاله وساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
حضور دلته پاتې کېږي، دې کې هېڅ شک نشته دی چې چې د دغه خلکو مخالفین طبعا د دې په خاطر چې هغوی دلته مجبور کې دي نه ځای نه ووځي، هغوی به چې دی د جګړې
شکر ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا مرګرځم جګړه به روانه وي ورسره. دا وایي ډیره مننه ډاکټر صاحب، تشکر. خیبر صاحب، اوس که طالبانو دریس ته سړی زیر شاوی مطلق پر همدې باندې ټینګار کوي، حتی د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره لکه څه ډول چې نن واضح وویل شوي د سولې د خبرو لپاره مبنا طالبان وایي چې هماغه د دوحې تړون دی، افغانستان حکومت وایي چې نه، دا مبنا نه ده، مبنا هغه دی چې د کچې ته مبنا ورته پیدا کیږي، هم د ګډه اعلامیه ده چې د ناټو افغان حکومت او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړي، دا د افغانستان حکومت دریځ دی. په مطلق دې معنا باندې چې یو لوری نه مني او بل لوری پرې ټینګار کوي چې باید د همدې خبرو پر اساس توافق پر اساس باندې مخ ته لاړ شي، تر حال کې چې غوښتنه په نړیواله سطح هم په هغه کچه باندې چې طالبان د امریکا د نوي حکومت نه غواړي. په داسې یو کشمکش کې یا په دا ډول دوګونی او ډېرو لرو دریځونو کې څه فکر کولای شئ چې د سولې مذاکرات، اوسني مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او که بندیږي یا مطلق له منځه ځي، احتمالي خطرونه یې څه شي کېدای شي؟
اصلي خبره دا ده، موږ تاسو متل لروای چې سپاره ولا کروا، اوس سره چې بنیادی کوجو بنیادی ناسمو ورانو کمزوریو غلطو، نو خود به دغه حالت ته رسیږي. ګورې، له سره دا بنیاد سم نه و، ټول ولس هم دا چغې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، ولې له ټولو لورو نه هر څه پټ ساتل کېږي، چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو.
اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړي وي. اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغو دریځونو ته هم د شک په نظر ګورو. دا اصلي خبرې نه دي. اصلي خبره دا ده چې د دوی په منځ کې باید یو څوک وای چې نه طالبانو افغان ولس ومانه چې په منځ کې درېمګړتوب وکړي، او نه افغان حکومت ومانه، او نه نړیوالې ټولنې ومانه، چې دا خپله په دې دلالت کوي چې دوی غوښتل چې دا خبرې بېرته له بند مخامخ کې ودروي، چې دا د هماغه مرحله راورسېدله. موږ افغانان یوازې په یو دروغجن انتظار کې پرېښولو، او دا دی اوس خبرې په ټپه ولاړې دي. نو زه فکر کوم چې که دا مسله حل شي، مخته نور ډېر موارد او مسایل دي هغه هم نشي حل کولی دا خلک سره، خو هغو به بیا په میاشتو لګیاي، او په محل کې به زموږ وینې تویږي. نو ښه خبره دا ده چې په دې ټول پروګرام باندې له سره غور وشي، دا بنیادونه صحیح نه وو، واقعي بنیادونه رامنځته شي د نړیوالو قواعدو له مخې، زموږ د دیني تاریخ د قواعدو له مخې، او زموږ د عناناتو له مخې بیا کېدلی شي چې دا مسله حل شي، او دا مسایل د میز په سر بحث پرې وشي. نو اوس دغه طریقه صحیح نه ده، او په دې طریقه مخته نسو تللی. تر دې به مشکلات زیات شي، جګړې به زیات شي، او په پایله کې به زموږ د افغانانو وینې بے بہا تیری سی، بے بہا بہو بہول سی، او بہو جل سو در بدر بس لکوس چی در بدر
خیبر صاحب ان شاء الله د هلارو پاړه باندې به د روسي 15 دقیقې ځانګړي کو. مرشد صاحب اوس د دې لپاره چې هر څه چې روان دي په ګټه باندې راوڅرخول شي، په دې معنا چې د افغانانو ویره بند شي، چې نور توې نشي، د جګړه ځپلي دغه هیواد دغه خراب حالات د سولې او تړون ته ورسیږي، او هغه ډول چې دواړه لوري وایي چې سولې تشمن دي، او د افغانانو د راتلونکي مسله ده، او دواړه لوري پر همدې باندې ټینګار کوي چې باید نور افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د هغه لوري هم اصلي مسؤلیتونه، چې امریکا یې هم یو لوری ځان بولي، طالبان هم پکې یو لوری بولي، او افغان حکومت خو بیا د ملت پر اساس والی باندې وایي چې موږ دې بحث ته تللي، او د خپل خلکو نه نمایندګي کولای شي. اوس مسؤلیتونه د درېو لوریو څه شی کېدای شي چې په په ولاړ حالت هم له منځه ولاړ شي، او بالاخره که د نوي رهبري په چوکاټ کې سره رامنځته کېږي د متحده ایالاتو، هغه داسې وسي چې د سولې روان بهیر ته پرمختګ ورکړي، نه دا چې ټکنی شي او بالاخره جګړه لا زیات شدت واخلي.
په دې حقیقت متاسفانه هغه فکرونه چې دغه دي په اصطلاح اغېزناک دي، هغه زموږ په دغه کې نه دي، په واک نه دي. د افغانستان د جګړې ماهیت او څرنګوالی داسې دی چې ډېر پیچلی دی، او د ګټو جګړه ده، او دغه دومره خلک چې دغه شو ووژل شو، او دومره قربانیانې چې ورکول شوې، دا داسې د احساساتو نه، بلکې دغه ستراتیژیو له کبله دي چې دلته منطقې او نړیوالو هیوادونو دخوا نه دغه کېږي، دا پر مخ وول کېږي. نو زه فکر کوم دا شی چې دی دا به بیا هم همدغسې روانې، لکه دا څنګه چې مخکې وو. د افغانستان د حکومت حالت دا دی چې هغه خپل محبوبیت یې ورځ په ورځ دغه کړی دی، محبوبیت یې ډېر زیات کم شوی دی د ولسمشر غني د حکومت، او زه فکر کوم دا دغه ګراف لا هم په مخ په دغه روان دی، مخ زوړې روان دی. داخل کې چې دی نور مسایل دي، ډېر واړه واړه شیان دي چې کورونا دغه کې مونږ وبا کې مونږ ولیدل چې حکومت هغه دغه نه شوه کړی، مدیریت نه شوه کړی، او څه رقم پیسې پکې راووتې. نو د سولې پروسه ډېره زیاته دغه ده مغلقه ده، ډېر قوي حکومت، قوي نهادونه، او دغه ته دغه لري اړتیا لري. هغه ټیم چې حکومت ټاکلی دی مونږ ولیدل چې په څه شکل ټاکل شوی دی، قوي ډول باندې داسې خلک چې هغه یعنې په هېڅ صورت باید په دې دغه کې نه وي. نو د راتلونکي کې به زمونږ د حکومت دغه برخه همدغه سي، او زمونږ سرنوشت به معمولا دنیا نور قدرتونه که چېرته جوړجاړی راغی د هغوی تر منځ او تفاهم ته چې
خبر صاحب کا عمدہ پختون ضلعتا سے ہم وہ پختما دغه بحث سره راټول کو.
د جنگ او د سولې قدرت امریکایانو سره دی، د صلاحیت هم د دوی دی، مسؤلیت هم د دوی دی، ځکه جګړه دوی شروع کړې ده. ښه دوی خو د چا خبره نه اوري، نه یې مني. ښه خبره دا ده چې افغان ولس، افغان قام را ولاړ شي، او له دوی دا پوښتنه وکړي، او د دوی د دغه ستراتیژۍ په بدلون له دوی سره بحث وکړي. امریکایان باید جدي متوجه شي. دغه طریقې چې دوی وکارولې دا صحیح نه وي. ښه طریقه دا وه لکه مخکې چې وویل چې څلور بودي میز جوړ شوی وای، څلور اړخیز میز جوړ شوی وای، چې افغان حکومت، طالبان، ولس او امریکایان سره ناست وای، په ګډه یو واقعي میکانیزم را منست کرده و بیا نتیجه تا رسیده لیسوی که داشتی او نشی بیا هم مخته بیا هم پتپتانه بیا هم دولوری پتی خبری و که بیا درم را شامل کی داغ پتپتانی و تر پرده شاعت باسونه دا وطن نور بحران تا بیایی نور زلیل کهی نور دربدر کهی چه دی که زفه کر کوم دا وقت مسئولیت دا افغان و لسته چرا ولار سی تا امریکایم خواده غدهی کهی غلطی کهی بیا مهم بلی جگره تا تیل وحی نشه خبر داده چه افغانان خپل مسئولیت تو پیجنی ده دی لپاره چه دا دی وطن اصلی و سی دون کهی حکومتونه حاکمانن بایی سبابه نی زکتول ده باند را غلی دی پاسپورتونه پا جیب کهی چه بعد را غلی به خپلو بچو ته به ورځي ښه خبره دا ده چې افغانان لږ د مالکیت احساس وکړي او لږ راووزي لږ پښتنه وکړي ادرسونه دې نه غلطي نه طالب
ډېره زیاته مننه خبر صاحب
حکومت ته ورته په کار دی فقط همدا یو ادرس دی چې امریکایان د لوغوی سره دا قدرت
تشکر ډېره مننه د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او شړونکی ډاکټر محمد هاشم مرشد صاحب چې په بحث کې مراسله ګډون وکړه درنو اوریدونکو هم ډېره مننه ښه وخت ولرئ
استدیوی پیاک